وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې دی. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته انتقال شوي 15 پخواني طالب چارواکي تر څارنې لاندې دي، او په ناتو کې د امریکا لوړ پوړی استازی وایي له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو خوشي کېدل په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره لومړی ګام دی. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې اوري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د قرغیزستان ماناس هوایي اډه د اجارې د نیټې له پوره کېدو څخه یوه میاشت مخکې په رسمي ډول وتړله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پولند کې نن وویل د اوکراین حالاتو ته په کتنې په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور زیات کړی دی، خو لومړی ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا سفیر وایي له ګوانتنامو زندان نه د یو امریکایي عسکر په بدل کې خوشی شوي 15 طالب مشران په قطر کې تر سرنې لاندې دي. چارواکي وایي چې پر کونړ ولایت بیا هم 160 توغندي د پاکستان د پوز له لوري وشتل شوي، او امنیتي چارواکي وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په یو شمیر تصفیوي عملیاتو کې 15 شپېته وسلوال طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې له ګوانتنامو زندان نه د یو امریکایي عسکر په بدل کې خوشی شوي 15 طالب مشران په قطر کې تر سرنې لاندې دي. د امریکا سفیر جیمز کنینګ هم نن په کابل کې خبرلانو ته وویل د دې لپاره چې خوشی شوي طالب مشران د متحده ایالاتو ملي امنیت لپاره ګواښ جوړ نه کړي، له قطر دولت څخه یې ضمانت اخیسته. نوموړي وویل چې دغه طالب مشران یوازې د یو امریکایي عسکر په بدل کې قطر ته انتقال شوي، نه د سولې خبرو یا کوم بل هدف لپاره. بریدمن باو برګډال 15 کاله له طالبانو سره باندې و چې د شنبه په ورځ د یوې معاملې پر اساس له ګوانتنامو زندان څخه د 15 تنو جکپوړو طالب مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار په شیګل او دانګام ولسوالیو 160 توغندي د پاکستان پوز له لوري وشتل شوي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې یوه ښځه هم ټپي شوي. نوموړي وویل چې په تیره یوه اونۍ کې له زرو ډېر توغندي د کونړ پر بیلابیلو ولسوالیو وشتل شوي. لبلې خو د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په خوګیانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې ولسنه وسلوال طالبان وژل شوي. د دې ولایت امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. لبلې خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلر وشتو ساتونو کې د یو شمېر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 80 وسلوال مخالفان وژل شوي او 14 نور پیاندی. او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن په سلورمه علني غونډه کې د جنوب لویدیز زون د ولایتي شوراګانو په اړه سبچوي شکایتونه وسیړل. د دې کمیسون ویان نادر محسنی وویل چې په دې غونډه کې د بادغیز، هرات، نیمروز، هلمند او فراه ولایتونو 216 شکایتونه په علني ډول سیړل شوي. نوموړي وویل چې ممکن د شکایتونو له سیړلو وروسته په نهایي نتایجو کې د پام وړ بدلون راشي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه لنډې شېبې وروسته اورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د قرغیزستان ماناس هوایي اډه د اجارې د نیټې له پوره کېدو څخه یوه میاشت مخکې په رسمي ډول وتړله. قرغیزي چارواکو ته په سمبولیک ډول د اډې د تاسیساتو د سپارلو په مراسمو کې د امریکایي ځواکونو قومندان جان میلر وویل په تیرو 12 کلونو کې له ماناس هوایي اډې څخه شاوخوا 5.5 میلیون عسکر د خدمت په مقصد تیر شوي دي. په قرغیزستان کې د امریکا سفیر پاملا سپراتلین نن ویل له ماناس هوایي اډې څخه به د متحده ایالاتو وروستي پوځي پرسونل په روانې اونۍ کې وځي. د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د عملیاتو د ملاتړ په مقصد د 2001 کال دسمبر میاشتې راهیسې له ماناس هوایي اډې څخه کار اخیسته. په دې اړه کې د امریکایي ځواکونو حضور د قرغیزستان ګاونډی هیواد چین او دغه راز روسیه تحریک کړي. د امریکا متحده ایالاتو سره د ماناس هوایي اډې د اجارې تړون د روان کال جولای میاشتې په 11 نیټه پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په ورسا کې د خبرو پر مهال وویل د پولند او مرکزی اروپا د متحدینو د امنیت پر وړاندې د واشنگتن تعهد د امریکا د امنیت اساس دی. جمهور رئیس اوباما د امریکا ژمنه مقدسه او نه ماتېدونکې وبلله او زیاته کړه چې د اوکراین د بحران له امله په پولند کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا زیاته شوې ده.
Given the situation in Ukraine right now, we've also
دا مهال د اوکرين حالاتو ته په کتنې موږ د امریکا پوځي حضور زیات کړی دی. موږ د نورو اضافي پلو عسکرو اف شپارس الوتکو استول پیل کړی دی. دا به زموږ له ځواکونو سره په ګډو تمریناتو کې مرسته وکړي او زموږ له ځواکونو سره به د ناتو په هوایي ماموریت کې هم مرسته وکړي. دغه راز په مرکزي او ختیځ اروپا کې د ناتو د حضور زیاتولو یو برخه ده. د امریکا جمهور رئیس بنند پولند له جمهور رئیس برونسلاو کوموروسکی سره هم خبري وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما د جون په څلورمه په ورسا کې د اوکران د منتخب جمهور رئیس پیترو پوروشینکو په ګډون د مرکزی اروپا له مشانو سره چې په پولند کې د کمونستانو له واکمنۍ وروسته د لومړنۍ انتخاباتو د 15مې کلیزې د لمانځنو په مراسمو کې د ګډون په مقصد د هیواد تدلی هم وګوري. جمهور رئیس اوباما اروپا ته د څلور ورځني سفر په لومړي قدم کې نن پولند ته ورسید او وروسته به بلجیم او فرانسې ته لاړ شي. ښاغلی اوباما به د غراس په بلجیم کې د اوسترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. د اوسترو صنعتي هیوادونو مشران به د روسیې په انرژۍ باندې د اروپا د تکیې د خلاصولو پر لارو چارو او د غراس په مسکو باندې د احتمالي بندیزونو په اړه بحث وکړي. د امریکا جمهور رئیس به وروسته فرانسې ته لاړ شي او هلته به په نورماندي ښارګوټي کې د متحدانو د ځواکونو د یرغل یا بری دعویایي مکلجې په مراسمو کې برخه واخلي. تاکل شوې چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم له جمهور رئیس اوباما او نورو اروپایي مشرانو سره په دې مراسمو کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما به له جمهور رئیس پوتین سره دوه اړخیزه رسمي غونډه ونه کړي خو دواړه مشران به یو ډول تماسونه ټینګ کړي. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد د دمشق په مرکزی برخه کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې نن خپل رای واچوله. د اسد او د هغه د میرمنې اسما تصویرونه د سوری د دولتي ټلویزیون له لارې خپاره شول. د رژیم مخالفانو د نن ورځې په انتخاباتو کې چې تمه د اسد په کې قاطع اکثریت وګټي انتقادونه کړي. دوه ناپیژندل شوي کاندیدان ماهر الحجاد او حسن النوري د بشار الاسد په مقابل کې انتخاباتو ته درېدلي. په تیوري کې به دا په تیرو 500 کلونو کې په سوریه کې لومړني انتخابات و چې له یو کاندید څخه زیاتو پکې ګډون کړی. دا انتخابات د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې سیمو کې نه ترسره کیږي او یوازې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې خلک رای ورکوي. د سوری د رژیم د متحدو هیوادونو ایران شمالي کوریا او روسي څارونکو د انتخاباتو څار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د سوری انتخابات د ډیموکراسۍ مړینه بللې ده. او وروستی خبر دا چې د هند کلو د چارو نوی ټاکل شوی وزیر ګوپینات مونډي په نوې ډیلی کې د موټر د ټکر په پیښه کې مړ شو. څلور شپېته کلن مونډي هوایي ډګر ته روان و چې د سپرلۍ موټر یې له بل موټر سره ولګېده. نوموړي وروسته په روغتون کې سا ورکړه. مونډي د هندوانو د ملتپال بهاراتیا جنتا ګوند تر ټولو قدرتمند مشر و. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د مونډي مړینه د هیواد او حکومت لپاره ستره ضایعه وبلله. په هند کې هر کال یو لک زیات کسان په سړکونو کې د ټکرونو له امله مري او دا هیواد په نړۍ کې د موټر چلولو په برخه کې تر ټولو وژونکی ځای بلل کیږي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. په کابل کې د امریکا سفیر وای له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته انتقال شوی 15 پخوانی طالب چارواکي تر څارنې لاندې دي.
Members of the Taliban transferred to Doha are under supervision.
په ناتو کې د امریکا لوړ پوړی استازي بیا وای له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب بندیان خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې خبرو د پایل لپاره لومړی ګام دی. د افغانستان بانک چارواکي وای د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي د قوانینو کار په سلو کې نوی بشپړ شوی او تمه ده چې ولسی جرګه به یې ژر تصویب کړي. په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اروپا ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر او په سوریه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په کور کلی کې
مالولو کسانو ته مصنوعي پښې څومره ګټورې دي؟
ګشت کیږي ورسره کولی ته چې د خپل د کور مشکل یو دکان پر لاړ سه.
او د لوبو له میدانه د کور کلی تر څنګ په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. په کابل کې د امریکا سفیر وای له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته انتقال شوی 15 پخوانی طالب چارواکي تر څارنې لاندې دي. جیمز کننګهم نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د دې طالب مشرانو پر فعالیتونو ځکه محدودیتونه لګول شوي چې امریکا ته ګواښ جوړ نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د امریکا دا کار د نړیوالو حقوقو له موازینو سره په مخالفت کې دی او باید دغه 15 کسان کاملا آزاد شوي وای. د موضوع تفصیل کابل د اسد الله لودین په رپورټ کې.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي دغه 15 پخوانی طالب چارواکي یوازې د دوی د یو عسكر د ازادي دوه په مقابل کې قطر ته سپارل شوی، نه د سولې د خبرو یا کوم بل هدف لپاره. د امریکا سفیر جیمز کننګ هم وایي دوی د قطر له چارواکو څخه داسې ژمنه اخیستې چې ورسپارل شوی طالبان باید په راتلونکو کې امریکا ته ګواښ پېښ نه کړي. کننګ هم د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې قطر ته سپارل شوی 15 طالبان تر څارنې لاندې دي او په فعالیتونو یې محدودیتونه لګول شوي.
د
طالبانو هغه غړي چې دوحې ته انتقال شوي تر څارنې لاندې دي، دوی به امریکا ته ګواښ رامنځته نه کړي. موږ داسې کومه موافقه نه لرو چې دوی مو افغانستان ته انتقال کړي وای. همیشه اراده دا وه چې دوی باید قطر ته ولاړ شي. زه نه غواړم چې له قطر سره د سوی معاملې جزئیات ته ولاړ شم، خو موږ ډاډمن یو چې دغه طالبان ګواښ نه پېښوي. موضوع یوازې زموږ د یو سرتېرو وه، نه د افغانستان یا د پخلاینې د بهیر.
د تېرې شنبې په ورځ امریکا د خپل یو سرتېري باو بریک ډال په بدل کې چې له طالبانو سره اسیر و، د طالبانو پخواني 15 چارواکي له ګوانتانامو زندانه قطر ته انتقال کړل. په دغو طالبانو کې مولوي خیرالله خیرخوا، عبدالحق واسق، فاضل مظلوم، مولوی نورالله نوری او مولوی نبی عمری شامل دي. افغان حکومت د امریکا له دې اقدام سره سم غوښتنه وکړه چې واشنگتن باید وضاحت ورکړي چې دغه 15 طالبان په کومو شرایطو د قطر حکومت ته سپارل دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت له ګوانتانامو زندانه په خوششو طالب مشرانو د محدودیتونو لګول د نړیوالو حقوقو له موازینو سره په ټکر کې بولی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې اړه خپل اعتراض په لیکنه باندې د امریکا او قطر دولتونو ته وړاندې کړی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دا کار د منل شوو نړیوالو حقوقي اصولو څخه سرغړونه بولي. موږ له قید او شرط پرته په قطر کې د افغانستان د دې اتباع او د فوري ازادۍ غوښتونکي یو.
بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو ته باید په قطر کې قونسلي اسانتیاوې برابر شي. په قطر کې د 1992 کال په جوزا کې طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره دفتر پرانستل شو، خو کله چې په دې دفتر د اسلامي امارت لوحه او بیرغ پورته شو، افغان حکومت خپل اعتراض وکړ او بیرته وتړل شو. کارپوهان وایي که چیرې له ګوانتانامو زندانه په خوششو طالبانو په قطر کې محدودیتونه وي، دا کسان د سولې د خبرو لپاره هم اغیزمن رول نشي لوبولی. له دې وړاندې طالبانو هم ویلي چې د دې کسانو خوشی کېدل به د دې لامل نشي چې دوی له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
ومردل چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شوی 15 پخواني طالب چارواکي تر څارنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په ناتو کې د امریکایي لوړ پوړي استازي بیا ویلي چې له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب بندیان خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره لومړی ګام دی. مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل در واورو، بیا هم په کابل کې د امریکا د سفیر د نننیو څرګندونو په موضوع کې تمکیږو. مخکې په راپورونو کې مو واورېدل چې د کونړ چارواکي نن هم د دې ولایت په شیګل او دنګام ولسوالۍ د پاکستان لوري د پلسګونو راکټي بریدونو خبر ورکوي. د پاکستان لوري پر افغانستان د راکټي بریدونو په اړه په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت، امریکا او د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم په بې تفاوتۍ تورن کړي دي. خو په کابل کې د امریکا سفیر نن وویل چې دغه ستونزه باید دواړه حکومتونه د خبرو له لارې او هرکری. اسدالله لودین بیا هم له کابل د ټلیفون په لیکه کې دی. لودین صاحب، د امریکا سفیر په دې اړه نور څه وویل؟
ډیر مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. که څه هم افغان حکومت له امریکا څخه غواړي چې د پاکستان خوا د راکټي حملو مخنیوي لپاره اقدام وکړي، خو په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې دوی د دې حملو د ماهیت په اړه معلومات نه لري. جیمز کننګ هم د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی په دې څو ورځو کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې او هڅه کوي چې د دې موضوع په اړه خپل نفوذ ګټه واخلي او دا موضوع هوار کړي. دا وایي موږ له ډېرې مودې راهیسې په دې موضوع کې دخیل یو. موږ خپل نفوذ ته په کتو هڅه کوو چې یوه حل لاره پیدا کړو. د دواړو هیوادونو د سرحد د امنیت موضوع ده. ښه لاره دا ده چې د دواړو هیوادونو سیاسي او امنیتي مشران یو له بل سره خبرې وکړي. مشکل د دوی دی او دوی باید معلومه کړي چې څنګه دا ستونزه حل کړي. له تیرو نږدې نورو کلونو راهیسې د کونړ او یو شمېر نورو سرحدي ولایتونو په ځینو سیمو باندې د پاکستان لخوا زرګونه توغندي راغلي. په دې اړه د افغان حکومت غبرګون وروسته له هغې شو چې تېره شنبه پاکستانی په لوټکو د نړۍ په سرحدي سیمو هوایي حمله وکړه. افغان چارواکو د دوشنبه په ورځ یعنی پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې د امریکا څخه وغوښتل چې د پاکستان د خوا د افغانستان سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه وضاحت ورکړي. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له امریکا څخه وغواړي څو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهم مادې او د موجوده میکانیزم له مخې په خپلو ژمنو عمل وکړي. خو نن چې ما د امریکا سفیر څخه دا پوښتنه وکړه چې تاسو د امنیتي د ستراتیژیک سند له مخې څه مکلفیت لري په دې برخه کې، دوی په دې اړه داسې وویل.
I don't have the document in front of me.
دای وای ماسره اوس دا سند نشته، خو د دې سند لمخې امریکایي ځواکونه کوم مشخص عمل تجمن نه دي. مونږ په هیڅ کې د افغانستان ثبات او امنیت مهم دی. مونږ له افغان حکومت سره مرسته او مشوره کوو چې څنګه ځواکونه ته جواب ورکړي. دغه خبرې په داسې حال کې کېږي نوري صاحب چې لکه څنګه چې تاسو هم ورته وویل چې د پاکستان لخوا اوس هم د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې د راکټونو حمله دوام لري. دا د افغانستان دا د کابل کې د امریکا د سفیر د خبرو جزئیات چې د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان د حملو په اړه خبرې کړې. ونور صاحب نور کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
بلې اسد الله الدین، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، په کابل کې د امریکا د سفیر وروستۍ څرګندونې مو د پاکستان لوري د افغانستان پر خاورې د راکټي بریدونو په باب واورېده. جیمز کنینګهم دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې پر امریکا او دغه راز د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د دغو حملو په وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړي دي. خو د امریکا سفیر وویل چې دا ستونزه باید د افغانستان او پاکستان حکومتونه د خبرو له لارې هواره کړي. د کابل چاپي خبرونو هم د پاکستان له لوري پر افغانستان د راکټي بریدونو مسله د نورو مسایلو تر څنګ څېړلې ده چې وروسته ورته کتنه کوو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
یو امریکایي مقام له ګوانتنامو زندانه د 15 طالب بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره لومړی ګام بولي. د طالبانو 15 مهم قومندانان د شنبې په ورځ د امریکایي سرتیری بو برګډال په بدل کې خوشی او د قطر حکومت ته وسپارل شول. په ناتو کې د امریکا سفیر وایي د قطر حکومت ډاډ ورکړی چې دا طالبان به تر یو کال په دې هیواد کې پاتې شي او وروسته به هم د امریکا لپاره کوم امنیتي ګواښ نه جوړوي. د دې امریکایي مقام د څرګندونو په اړه له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريالې سحر لیوال د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په ناتو کې د امریکا سفیر وایي له ګوانتنامو زندانه د 15 طالب قومندانانو خوشی کول په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره لومړی ګام دی. ډګلاس لوټ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره باید له سیاسي لارو چارو کار واخیستل شي. ښاغلی لوټ چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې یو ورځ مخکې خبرې کولې، همداراز هیله څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې به پیل شي. د پتیرو کلونو کې د سولې لپاره هڅه پیکاو بللې. په ناتو کې د امریکا سفیر د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د شنبه په ورځ د امریکایي سرتیری بو برګډال په بدل کې له ګوانتنامو زندانه 15 مهم طالب قومندانان خوشی شول. خو ښکاري چې د افغانستان حکومت له دې کبله په غوسه دی چې د دې تبادلې په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دې 15 قومندانانو چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مهم مجاهدین بللي د خوشی کېدو او قطر ته د هغو د سپارلو په اړه پرون له امریکا څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل
یک قسمتی از صحبت های رئیس جمهوری ایالات متحده ایم
در امریکا در رئیس جمهور در خبر یو برخه در افغانستان در اسلامی جمهوریت لپاره واضح نه ده. در خبر و هغه برخه چی ویلی و در قطر دولت متحده ایالات سره ژمنه کړی چې قطر ته د 15 افغانانو له تسلیمې دوه وروسته به د قطر دولت د امریکا د ملي امنیت مسأله په پام کې ولري.
مد نظر خواهد داشت.
په همدې حال کې ناتو هم ویلي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د ناتو ویاندې اوانا لونګیسکو پرون په بروکسل کې وویل د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین باید له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان اساسي قانون ومني. میرمن لونګیسکو همداراز په تیرو 12 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د ترلاسه شویو بریاو پر ساتنه هم ټینګار وکړ. په ناټو کې د امریکا سفیر او د ناټو وایانده دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نن او سبا د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د کړکیچ او نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم مهم بحثونه وکړي.
ومرده چپن ناتو کې د امریکا سفیر له ګوانتنامو زندانه د پنځو طالب بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل لپاره لومړی ګام وباله. دغه راز د امریکا سفیر دغه راز ویل د قطر حکومت هم ورته ډاډ ورکړی چې دا طالبان به تر یو کال په دې هیواد کې پاتې شي او وروسته به هم د امریکا لپاره کوم امنیتي ګواښ نه جوړوي. د کابل چاپي خبرونه هم له ګوانتنامو زندانه د طالب مشرانو د خوشی کېدو او دغه راز د پاکستان لوري د افغانستان پر خاورې د راکټي بریدونو په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي. فهیم عابد ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تر ډیره د افغان حکومت لخوا له امریکانه د پاکستان د راکټي او هوایي بریدونو په برخه کې د وضاحت غوښتلو او د یو امریکایي عسكر په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشی کېدو په تړاو د بهرنیو چارو وزارت د خبرګون په اړه لیکنې کړې دي. ویسانه دولتي ورسپانې د وزیرانو شورا په حواله لیکلي چې امریکا د پاکستان د هوایي او راکټي بریدونو په تړاو د چوپتیا وضاحت ورکړي. د ورسپانې په خبره جمهور رئیس کرزي د وزیرانو شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړی چې د امریکا لورینا په کتبی ډول وغوړی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهمې مادې لمخې او د اړوند میکانیزم پر بنسټ پر خپل ژمنې عمل وکړي. په دې مطلب کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا نه په دې اړه هم وضاحت وغوړي چې ولې پر کونړ د پاکستان د هوایي بریدونو پر وړاندې خبرګون نه دی خودلې. ویسا د غرس په بل مطلب کې د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې که د پاکستان د حملو د بندولو په برخه کې ډیپلوماټیکي هڅې به نتیجې پاتې شي، پاکستان به د افغانستان له پوځي خبرګون سره مخامخ شي. انیس دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې د وزیرانو شورا د پاکستان راکټي حمله د افغانستان د ملي حاکمیت نقص او د دې حمله په تړاو د امریکا چپخلو پاتې کېدل د دوه هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر خلاف بولی. د ورسپانې په خبره د وزیرانو شورا د پاکستان د راکټي او هوایي حمله د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د دغه حمله د دوام په صورت کې باید افغان حکومت عاجل اقدام وکړي. په دې مطلب کې راغلی چې د وزیرانو شورا د بهرنیو چارو وزارت ته دنده ورکړي چې له امریکا وغوړي چې په داسې مواردو کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. محور غیر دولتي ورسپانې د یو امریکایي عسكر په بدل کې له ګوانتنامو زندانه د 15 طالب مشرانو د خوشی کېدو په اړه د بهرنیو چارو وزارت خبرګون راخستی او د دغه وزارت له قولې لیکلي چې قطر ته د دغه طالبانو انتقال د شوو حکومتو خلاف کار دی. ورسپانه د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکي د ګوانتنامو له زندانه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې وړاندې موافقه شوې و، خو امریکا د دغو موافقو خلاف ګام پورته کړی دی. د ورسپانه په باور د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره بندي او امریکایي عسكر په بدل کې د 15 طالب مشرانو له خوشی کېدو خبر و چې تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر ویلي و چې د دغه تبادلې په اړه افغان حکومت نه دی خبر کړی. چراغ نه دولتي ورسپانه هم د طالبانو سره بندي او امریکایي عسكر په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشی کېدو موضوع ته اشاره کړې او د بهرنیو چارو وزارت له قولې ویلي د ګوانتنامو د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې امریکا او افغانستان وړاندې موافقه کړې وه، خو د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو په برخه کې دغه موافقه په پام کې نه ده نیولې. د ورسپانې په خبره افغان دولت له پیل رئیس په ګوانتنامو کې د افغان وګړو د ازادۍ سلبولو سره مخالف وو او له همدې امله یې له امریکا سره موافقه کړې وي. د ورسپانې په خبره د بهرنیو چارو وزارت د دغه موافقو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس د ازادي رادیو خبرونه او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د افغانستان بانک وایي د پیسو لسپینولو سره د مبارزې او د تروریزم د تمویل د مخنیوي د قوانینو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی او هیله ده چې ولسی جرګه به ژر تصویب کړي. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال وایي که چیرته د جون تر 28 نیټې پورې دا قوانین تصویب نشي نو له نړۍ سره د افغانستان د بانکي معاملو د بندېدو جدي خطر متوجه دی. ښاغلی هډوال دا څرګندونې له رضوان مراد سره په مرکه کې کړي دي.
پیسو د مینځلو سره د مبارزې قانون او د تمویل د تروریزم سره د مبارزې د دواړه قوانین ولسی جرګې ته تللي تاسو په جریان کې استئ. د یو قانون کار تقریبا 15% نن خلاص شو چې هغه یو څو اصطلاحګانې او دغه پاتې دي چې په قانون کې کی مسوده کې دوی باید نهایی کې ان شاء الله سبا تک امید ده چې عمومي غونډه توړند شي. قانون د پیسو د منځلو قانون هم کار کوي حیشه وي دي. نن زمونږ تما دا و چې مشترک کمیسیون نټول کینی او هغه نظریات سره راغونډ کی خپل او مسوده نهایی شو دام سبا ته غونډې ته وړاندې شي. هم فکر کوم چې زمونږ دغه بیا هم همدارې تر اوسه هم په جریان کې ورسره کار کوو که دا قانون ونه شي را سبا پورې نهایی نه شي نو انشاءالله هغه به بیا شنبه ورځ ته عمومي غونډې ته وړاندې شي. اما دا بل قانون نهایی شو.
هډوال صاحب څومره وخت لري افغانستان د افغانستان بانکونه څومره وخت لري تر څو دا قانون تصویب شي؟
وخت موږ مخکې وویل چې 28 جون مجلس دی په پاریس کې چې په هغې کې به تصمیم نیول کېږي چې که دا قوانین ونه شي چې افغانستان سره چورلیسته ویسي یا وخت ورکي یا کوم بل تصمیم ونیول شي. خو طبیع ده چې د هغوی خپله پروسه هم داسې ده چې که دغه قوانین تصویب نه شي نو بزیات دغه دا دی چې تورلیسته وي وړي.
که چیرته قانون نه تصویبیږي او هغه نیټه چې 28 جون دی هغه هم راورسیږي په هغه صورت کې افغانستان له څومره لوی ستونزې سره مخ کېدای شي؟
و دا خو طبیعي ده چې یو مشکل دی ځکه موږ نظام دومره پراخ مالی او بانکي نظام هم دومره پراخ نه دی لکه نور مملکتونه چې دي چې د هغوی بانکونه په خارج کې نمایندګۍ لري د نور نو خپلو نمایندګیو سره وصل دي او تجارتي راکړه ورکړې د خپلو بانکو د لارې تمویلیږي او تصفیه کیږي. زمونږ تکیهګاه د حسابونو هم ټوله په نورو بانکونو ده. مثلا زمونږ بانکونه خو واړه بانکونه دي دوی د خپلو حسابونو د تصفیه لپاره د خارجي بانکونو سره روابط لري او هغوی سره ارتباطي حسابونه خلاص کړي دي. نو دغه بانکونه چې په موږ باندې حسابونه وتړي طبیعي ده چې بیا زمونږ بانکونه نشي کولای چې د خلکو پیسې خارج ته انتقال کړي شي او تصفیه کړي شي.
که چیرته دا قانون تصویبیږي او د افغانستان بانکي روابط قطع کیږي آیا واقعي ستونزه به هم دومره لوی چیلنج وي؟
و چیلنج خوده بالکل مشکل خوده ستونزه خوبه ای زکه چې زمونږ سره ارتباط ما مخکې ول چې زمونږ بانکونه دومره پراخ نه دي چې خپل نمائندګۍ ولري او دغه د لارې به حسابونه تصفیه کړي شي. چې حساب وتړل شو خو دا یو وارداتي مملکت ته ټوله تکیهګاه په دې ده چې پیسې د دې بانکونو د لارې خارج ته لیږل کیږي. چې دا حسابونه وتړل شو خو موږ بل لار نه لرو خو ډېر غټ مشکل سره مواجه کیږي. د شک نشته
د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوالو چې وایي د پیسو له سپینولو سره د مبارزې او د تروریزم د تمویل د مخنیوي د قوانینو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی او هیله ده چې ولسي جرګه یې ژر تصویب کړي. د راپورونو له مخې د دغو قوانینو د نه تصویبېدو له امله چین د افغانستان له بانکونو سره معاملې درولې دي او څو ورځې مخکې هند هم اعلان وکړ چې نور د افغانستان له بانکونو سره معاملې نه کوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان پولیسو څرمه په کورمه ایجنسی کې د ملکی وګړو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه 8 کسان مړ شوي دي. تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پر رپورټ کې
د ډیورن کرخې ته سیرمه د کورمی ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د ملکی وګړو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په ترڅ کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په کورمی ایجنسۍ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سه شنبې پر سهار د دې ایجنسۍ په خومتا نومې سیمه کې د ملکی وګړو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په ترڅ کې لږ تر لږه 8 کسان مړه او د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې 9 ټپیان شوي دي. چارواکي همداراز وایي چې د ملکیانو په موټر هغه مهال د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې دا موټر له یوې لرې پرتې سیمې څخه باړه چنار ته روان و. دوی وایي چې د پیښې ټپیان د باړه چنار او پېښور روغتون نو تلیک دولی چې د زینو ټپیانو روغتیاي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او خای د مړو شمیر پورته شي. د کورم ایجنسی یو سیمیز خبريال منیر حسین چې په خیل نږدې سارلې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
سار وختي په چینار ته یو ګوډه راتلو فور وې په نه دا کچالاره کې حکومت یو ځای دی دا سنټرل کورم راتلو حکومت څو کلی سره د چمکړی علاقه دی ناغه نه معلومه کسونو یو بم مخکې نه یې خو هغه باندې ګوډه ولې چې تل ګوډه ولوتو هغه په نتیجه کې اتته مردی چالور په مقیم ورو نور زخمیان بیا سپتال دروړ له چالور بیا نور مشوت او نور دین علاوه او تنه و زخمیان دي څنګه په خبرته منتقل کړل هغه کې یو خدای او دوا بچی هم شامل دي.
کورمه ډیرون کرخه تاثیر ما پرته قبایلی سیمه دا چې وخت نا وخت پکې د وسلوالو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتی کیږي. ویل کیږي چې په دې ایجنسی کې د وسلوالو پاکستانی طالبانو په ګډون د القاعده شبکې غړي او ځینې نور بهرني وسلوال میشتي چې پر پاکستانی او سرتیرو سربیره د ډیرون کرخه خو په افغان خوره کې دننه هم وسلوال بریدونه تر سره کوي. د دې ترڅنګ په دې ایجنسی کې د مذهبي تاوتریخوالي پیښې هم ډېر کیږي چې له امله تر دې د ملزګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په کورمه ایجنسی کې د نننۍ بمی چاودنې په اړه د ځایي امنیتي چارواکو نظر هم لزان سره ولري. لري، خو پر بیا بیا تماس سر بیره سو خبرو ته حاضر نشول. د یادونه وردا چې د کورمی ایجنسی ځای خلکو او د سیمه سیاسي مشرانو د ملکیانو پر موټر د سرک غاړې بم چاودنه غندلې ده.
د خبرونه دوه مینه مایته نږدې شو وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو کور کلی او د لوبو له میدانه دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اروپا ته د امریکا د ولسمشر برک اوباما د سفر او په سوریه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له حاله مو خبرو. وخت په افغانستان کې دو نیمې بجې کیدونکې دي. جنقال کوزی بیا ستړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یا د سرخطونه به واوروي.
په کابل کې د امریکا سفیر وویل ګوانتانامو زندان نه دی او امریکایي عسکر په بدل کې خوشې شوي پنځه طالب مشران په قطر کې تر څارنې لاندې دي. د امریکا سفیر جیمز کننګهم نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د قطر له دولت څخه یې ضمانت اخیستې چې خوشې شوي طالب مشران به د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې ولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د دې ولایت امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن وویل په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ نن سهار په شیګل او دانګام ولسوالۍ یو سلو شل توغندي ورولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادې راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې یوه ښځه هم ټپي شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو د قرغزستان ماناس هوایي اډه د اجارې د نیټې له پوره کېدو څخه یوه میاشت مخکې په رسمي ډول وتړله. قرغزي چارواکو ته په سمبولیک ډول د اډې د تاسیساتو د سپارلو په مراسمو کې د امریکایي ځواکونو قمندان جان میلر وویل په تیرو دولسو کلونو کې له ماناس هوایي اډې څخه شاوخوا 5.5 میلیونه عسکر د خدمت په مقصد تیر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په وارسا کې د خبرو پر مهال وویل د پولنډ او مرکزی اروپا د متحدینو د امنیت پر وړاندې د واشنگټن تعهد د امریکا د امنیت اساس دی. د دغه راز وویل چې د اوکراین د روان بحران او د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق له امله په ختیځ اروپا کې د امریکا د اضافي پوځي حضور لپاره د 1 میلیارد ډالرو وړاندیز شوی. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د دمشق په مرکزی برخه کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې نن خپله رایه واچوله. او د هند کلو د چارو نوی ټاکل شوی وزیر ګوپیناث مونډي په نوې ډیلی کې د موټر د ټکر په پیښه کې مړ شو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
اقتصادي خبرونه دی ازادي رادیو نوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یوولس کسانو ته چې د معلوماتو ټکنالوژي او موبایل په برخه کې تخصص لري جایزې ورکوي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل له نهو میاشتو راهیسې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د مخابراتو ټکنالوژي او د موبایل په برخه کې نهه عمده ستونزې له خلکو سره شریک کړې وي چې یوولس کسه د دغو ستونزو په حلولو بریالي شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي د دغه کسانو د لا ډېرو هڅولو په هدف د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغوی ته نقدي جایزې ورکوي. هغه د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د داسې کسانو شتوالی د اقتصاد پرواد د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره ډیر مهم وباله. په یو بل خبر کې اوري د افغانستان د هرات ولایت ګمرک چارواکي د هغه توکو په اړه چې په قاچاق توګه دغه ولایت ته ورېدیږي اندېښنه لري. د هرات د ګمرک مطبوعاتي مسول فیروز احمد زیان نازیدر ورته وویل یو شمېر توکي په قاچاق توګه له پرانستو سرحدونو نه هرات ته ورېدیږي او ګمرک د دغه چارې د بندولو توان نه لري. د ښاغلي زیا په وینا څو ځلې هغه کسان د ګمرک لوري جریمه شوی چې غوښتلې ځینې تجارتي توکي په قاچاق توګه هرات ته وارد کړي. د هرات ګمرک چارواکي له امنیتي ارګانونو غواړي چې دغه ولایت ته په قاچاق توګه د توکو پراتلو د مخنیوي په برخه لا ډېره همکاري وکړي او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنۍ ارتزاقي موادو بیې یو بوجۍ ومنې ارتزاقي وړه 1440 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 1300 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1100 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 1550 افغانۍ، یو کیلو اوبلنګاز 50 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 950 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 650 افغانۍ. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنۍ اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 590 افغانۍ. دا تر دې مهاله اقتصادي خبرونه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستل یو کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس ازادي رادیو اوري د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام له 2 بجو د سهار تر 5 بجو اوریدلی شي. اوس هم سیمه ایز نړیوال موضوعات. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خپل څلور ورځنی رسمي سفر پیل کړ. اوباما د خپل سفر په لومړۍ ورځ د پولنډ مرکز وارسا ته ورسېد او هلته یې وینا وکړه. د اروپا ته په داسې حال کې سفر کوي چې په اوکراین کې روان کړل کېږي. د ختیځې اروپا زیات شمېر هیوادونو ته په سیمه کې د روسیې د فعالیت څرنګوالي په اړه جدي اندېښنې راپورته کړي دي. په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د پولند په مرکز وارسا کې د خبرو پر مهال یو ور بیا د ختیځ او مرکزی اروپا له هیوادو سره د خپل همکاري پر تعهد ټینګار
وکړ.
د پولند او همداراز په مرکزی او ختیځی اروپا کې زموږ د ملګرو امنیت ته د امریکا تعهد زموږ د خپل امنیت معنی لري او دا یو ډیر سپیشل تعهد دی. جمهور رئیس باراک اوباما اروپایي هیوادو ته د خپل سفر په ترڅ کې فرانسې او بلجیم ته هم تلونکی دی. ولسمشر اوباما به نن د پولند د جمهور رئیس برونیسلاو کومروفسکي او صدر اعظم ډونالډ تسک سره وګوري. د نن ورسات تر رسیدو وروسته وویل چې په اوکراین کې روان وضعیت د دې ضرورت پیدا کړی چې په پولند کې د امریکا پوځي حضور پیاوړی شي.
Given the situation in Ukraine right now, we've also increased our American presence.
په اوکراین کې د روان وضعیت په خاطر مشپول حضور پیاوړی کړی. په پولند کې زموږ د ځمکنیو یو ځواکو او اف شپارس الوتکو غزمه زیاتی شوی. دا به زموږ ځواکونو سره مرسته وکړي چې په خپلو کې ګډ فوجي تمرینونه وکړي. دا کار به هم درز موږ له ځواکو سره د مرسته وکړي چې د ناتو د هوایي ماموریت ناتړ زیات کړي. دا په مرکزی او ختیځ اروپا کې د ناتو د حضور د پراختیا د پروګرام یو برخه هم ده. جمهور رئیس اوباما به سبا په ورسا کې د اوکراین د نوي منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو په ګډون د مرکزی اروپا د هیوادو له مشرانو سره وګوري. دای به وروسته په پولند کې د کمونست رژیم تر سقوط وروسته د اول وار دیموکراتیکو انتخاباتو د 15مې کلیزې په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي.
او په سوریه کې نن د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. دا انتخابات نن په ټوله سوریه کې په هوسی مکتر سره کیږي چې د دولت تر کنټرول لاندې دي. ویل کېږي چې دا انتخابات به بشار الاسد وګټي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپورټ کې.
په سوریه کې نننی انتخابات د درې کالو کورنۍ جګړې په ترڅ کې تر سره کیږي. د مدني حقوقو پلویان وایي چې په دې جګړه کې تقریبا 1,60,000 کسان وژل شوی دي چې پکښې درې برخې ملکی کسان وو. دا په 40 کلونو کې د سوریه لومړی انتخابات دي چې پکښې ډیرو کاندیدانو برخه اخیستې ده. د دولت مخالف ګوندونه غربي او سیمه ییز ملاتړیو لکه امریکا، برتانیې، فرانسې، سعودي عرب او ترکیه دا انتخابات یو خندونکې ډرامه بولي. د سوریه دننه سیاسي مخالفین په دې ټاکنو کې برخه نه اخلي او په دې هواد کې ځینې نور فعالین بیا دا انتخابات د وینو د ټاکنو په نامه یادوي چې اشاره یې په دې هیواد کې ډیر مرګ ژوبلې ته ده. دا انتخابات یوازې په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې د دولت تر کنټرول لاندې دي. د سوریه ډیره شمالي او ختیځه سیمه د یاغیانو تر کنټرول لاندې ده. له سوریه څخه د باندې د دې هیواد په زرګونو مهاجرینو خپلې رایې وکارولې. په سوریه کې تقریبا 2.5 میلیونه وګړو په دې انتخاباتو کې له برخه اخیستلو څخه ډډه وکړه. د سوریه یوې اوسیدونکو سهیلا المحمد لرای ورکول ورسته د رويټرز خبري اجانس ته ویلي دي ما په دې رای ورکړه چې موږ په خو امنیت او خوندیتوب درلود. سوریه د نړۍ مور ده او د خدای پر رضا به بیرته خپل پخوانی وخت تراوګرځي. سوریه به د هر هغه چا چې ورته استونزې جوړې کړې وي په مخ کې بیا پیاوړي سي. اسد د دریم ځل لپاره د ولسمشری د 9 کلنې دورې لپاره کاندید دی. خو د رقیبان مهر حجار او حسن النوري دواړه مخکې لدې چې ځانونه کاندید کړي ډېر نه پیژندل شوي. د انتخاباتو لپاره د سوریه په مرکز دمشق کې ټینګ امنیت نیول شوی دی. ځواکونو د موټران تلاشي کوله او له خلکو یې د پیژندنې لپاره اسناد غوښتل. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي د سوریه د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هیواد کې دننه او د باندې 15.8 میلیونه خلک د رایې ورکولو قانوني حق لري. په سوریه کې د انتخاباتو لپاره 9,600 درای ورکولو مرکزونه جوړ شوی دي. ټاکل شوی ده چې ټاکنې نن ماښام پر 9 بجې پای ته رسیږي. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د انتخاباتو وخت به 15 ساعته نور وغځول شي که ډیر خلک رای ورکولو ته راووځي.
په همدې سره نور د راپورونو مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د کور کلي پروګرام واورئ، د لوبو له میدانه خپرېدو ته چمتو ده.
The Lobo La Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام در نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن نوریدونکو، په روان پروګرام کې باورې چې د افغانستان د ساحلي والیبال سیالیو لپاره د مرکز زون ټیم انتخاب شوې ده. د دې ترڅنګ به د آی پی ایل یا د هندستان د کرکټ د غوره لیگ د فائنل لوبي د ترسره کېدو په اړه هم راپور واوري. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو سپورتي خبرونو اوریدو ته تاسو را بولم. د افغانستان د پنکریشن ملي ټیم ته یو ویش تکړه لوبغاړي انتخاب شول. د افغانستان د پنکریشن فدراسیون د چارواکو په خبره د پنکریشن د ملي ټیم لپاره انتخابي سیالۍ د یک شنبې له ورځې راهیسې پیل شوې وي چې پکې یو ویش تنه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه وتوانېدل د ملي ټیم غړیتوب خپل کړي. د دغو چارواکو په خبره په دغو سیالیو کې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې درې ورځې دوام وکړ. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لپاره د جنوب په زون کې د لوبغاړو د انتخاب پروسه پیل شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل په دغو انتخابي سیالیو کې د خوست، غزنی، پکتیا او پکتیکا ټیمونو لوبغاړي سره لوبې کوي. د ښاغلي روفي په خبره لدې مخکې په مرکز، شمال، شمال ختیځ، ختیځ او لویدیځ زونونو کې د غوره لیګ لپاره انتخابي سیالۍ وشوې. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ به تر یوې بلې میاشتې د اتو زونونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د هندبال ملي ټیم لپاره انتخابي سیالۍ تر یوې بلې اونۍ پیلېږي. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته ویل په دغه سیالیو کې به 12 غوره سری انتخاب شي څو د نړیوالو لوبو لپاره د افغانستان استازیتوب وکړي. د ښاغلي نیازی په خبره د هندبال ساحلي نړیوال لوبې به تر دریو راتلونکو میاشتو په تایلند کې وشي. نیازی وایي د ساحلي هندبال په نړیوالو لوبو کې څه باندې 40 هیوادونه برخه اخلي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل اوم د کلکتا نایټ رایډرز ټیم وګټه. د کرکټ فوی پانل مخې نایټ رایډرز چې د فلمي لوبغاړي شاهروخ خان ټیم دی په دې فاینل لوبه کې د یکشنبې په شپه د کینګز پنجاب ټیم ته چې د فلمي لوبغاړي پریټیزنټا کلب دی د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام د اصلي مطالبه په لور په لومړي سر کې به د هند د غوره لیګ یا آی پی ایل فاینل رپورت ته ورشو. د هند غوره لیګ په اووم دور سیالیو کې چې د یکشنبې په شپه فاینل لوبه وشوله د کلکتا نایټ رایډرز ټیم وکړه شول د کینګز 11 پنجاب ټیم ته په 5 وکټو ماته ورکړي. کلکتا نایټ رایډرز د شاهروخ خان ټیم دی او کینګز 11 پنجاب هم د پریټی زینټا ټیم دی. کارپوهان وایي د پنجاب ټیم تر ډیره پورې د دې لوبو د ګټلو چانس درلود خو په وروستۍ لوبه کې د لوبغاړو د تیروتنو په خاطر کلکتا نایټ رایډرز وکړه شول د 200 منډو هدف پوره کړي او لوبه خپله کړي. دغه په مکړه یو جوړ شوی راپور ده. کلکته نایټ رایډرز دویم وار په آی پی ایل کې اتلولي وګټله. لومړی ځلی په 2012 میلادي کال کې او دویم ځلی د یک شنبه په شپه د 2014 کال د جون په لومړۍ نیټه. نایټ رایډرز وکولای شول د کینګز پنجاب لخوا د 200 منډو هدف په شلم اور کې پوره کړی. د کلکتې په ټیم کې په فائنل لوبه کې تر ټولو ډېری منډې منیش پانډي جوړې کړې چې په یوازې 500 بالونو یې 4 نوي رانس ترلاسه کړل. خو د بریا لپاره یې ورسته 4 نمرې پیوش چاولا ووهلې. چاولا وایي هڅه کوي چې تل لکه د دې اتلولۍ په څیر په عمل کې ثابت کړي. ډېر احساساتي نه یم. کله چې وکټ اخلم یا سکور کوم ډېر شور نه کوم. خو دا زموږ لپاره ډېره ستره بریا وه. د کینګز پنجاب په وړاندې دا لوبه ماته ډېره مهمه وه چې و مې کړی شول ښه بیټنګ پکې وکړم. چاولا په 5 بالونو 14 منډې وکړې او همدارنګه په بالینګ کې د کینګز پنجاب دوه لوبغاړي وسوځول. د کینګز پنجاب ټیم لپاره چې څښتنې فلمي لوبغاړي پریټی زینټا ده په وروستۍ لوبه کې منان وهورا وشپته او ویرایډمن ساها 115 منډې جوړې کړې. که څه هم چې لوبه په آخري اوور کې کلکتې نایټ رایډرز وګټله خو د کینګز پنجاب د دغو دواړو لوبغاړو نمرو کومه ګټه ونه کړه. دا فائنل لوبه د هند په جنوبی ښار بنگلورو کې د چنای سوامی په سټډیوم کې وشوه. د ټول تورنمنت تر ټولو ډیر نمرې هم د کلکتا نایټ رایډرز ټیم لوبغاړي رابین اوتاپا جوړ کړی چې په 14 سیالیو کې د 162 منډو په ترسره کولو سره د غوره نمرې جوړون کې جایزه واخیسته. هغه ویل چې دا واقعا زړهوړون کې بریا ده. پر اختیا هم چې دا ډیره غټه بریا ده. ډیره زړهوړون کې مونږ به څو ورځې د دې بریا لمانځنه کوو. مورنې مورکل چې له جنوبي افریقا څخه د کلکتې لپاره ولوبېده هم دا لوبه حیرانوونکې بولي. دا واقعا حیرانوونکې ده. که څه هم چې وروستۍ لوبه کې ما ښه سیالي نندارې ته وړاندې نه کړه خو واقعا چې په دې فاینل کې جالبې هڅې وشوې او خوندوره بریا مو خپله کړه. سونیل ناراین هم چې له ویست انډیز څخه د کلکتې لپاره ولوبېد په فاینل کې یو وکټ ترلاسه کړه. که څه هم مونږ ښه بالینګ ونه کړ خو کله چې د بیټنګ وار زموږ لوبغاړو ته ورسید په ښې وړتیا سره وتوانېدل چې ټاکل شوی هدف پوره کړي. کرکټ کارپوهان وایي کینګز 11 پنجاب د سکل آی پی ایل تر ټولو حقدار ټیم وو ځکه چې تر فاینل لوبې پورې ډېره خواري کړې وه. کینګز 11 پنجاب تر فاینل پورې یوازې 3 لوبې وبایللې خو نورو ټولو ټیمونو بیا له 5 ډېرې لوبې بایللې وې. کلکتا نایټ رایډرز چې په 2012 کال کې د آی پی ایل جام ګټلی وو سکل په اتل کېدو سره وتوانېد خپل دویم جام هم ترلاسه کړي.
اوس به هم را شو یوې مرکې ته. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وي د ساحلي والیبال د ملي ټیم لپاره په کابل او ځینو ولایتونو کې لوبي پیل کړي دي. دغه چارواکو په خبره دغه لوبي لمړی په کابل کې شوې دي. روبین احمدی د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره مرکه کړې ده.
خاغلی پوپلزی صاحب، د دې سیالیو د ترسره کولو هدف څه و؟
د دې سیالیو اصلي هدف دا دی چې د ساحلي والیبال په افغانستان کې انکشاف وکړي او په څنګ کې هم دا د ټیمونو د زیاتوالي لپاره ډیر مهم رول لري. دغه څلور ټیمونه چې تعین شول، اول دویم دریم، دا به د افغانستان د نورو ولایتونو د ساحلي والیبال لوبډلې چې دغه سره به هم سیالي کوي. نیشنل چمپیونشپ ته دوی لاره پیدا کړې ده. هغه ملي سیالۍ چې انشاءالله موږ ترسره کوو په هغې کې به دوی ایسه اخلي.
تاسو د دې سیالیو د ترسره کولو د دې لوبې څومره اغېزمن بولئ؟
دا ډېر مهم دی چې څومره زیاتې موږ سیالۍ په لاره واچوو، هغومره کولی شي چې ورزشکاران آماده وي او په زمین کې دغه د ساحلي والیبال په افغانستان کې ډېر نوی دی. دوه درې کاله کېږي چې موږ دا په افغانستان کې شروع کړی دی، نو دا ورو ورو په ولایتو کې نور هم پیاوړی کېږي. دا یو ډېره ښه لوبه ده، ډېر مصارفات ته ضرورت نه لري او دوه کسان کولی شي چې یو ټیم ایجاد کړي او د افغانستان تاریخ والیبال کې مطالعه وکړي. نو دا اکثرا دوه او درې لوبغاړي به پیو میدان کې، دوه او درې بل میدان کې، اکثرا دغه سه کلاسیک لوبه کېږي. نو موږ فکر کوو چې دا لوبه به انشاءالله په افغانستان کې ښه نتیجه ورکړي.
تمه ده په سپتمبر میاشت کې آسیایي لوبې په کوریا کې ترسره شي. آیا د افغان ساحلي لوبغاړي د دې سیالیو د ګډون لپاره تیاری لري؟
بالکل، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله چې ده هغه خپلې آمادګانې شروع کړي دي. څلور لوبغاړي چې کوم موږ غواړو چې په دې اولمپیکي سیالۍ کې چې په آسیا کې په کوریا کې ترسره کیږي د دې لپاره خاص آمادګان نیولي دي. دوه میاشتې نورې هم وخت لرو، حتی موږ یو برنامه دا لرو چې دوی هند ته هم د تمرین لپاره واستو، ځکه چې د هند د ساحلي ملي لوبډله هم په هغه سیالۍ کې ایسه اخلي.
او په پای کې ډاکټر صاحب، ستاسو غوښتنه د چارواکو څخه څه دي؟
مننه، موږ کومه خاصه غوښتنه نه لرو. په دې اخر کې چې تاسو خبرې یا دوه پیاوړي کاندیدان د حکومت د ریاست جمهوری لپاره چې تعین شوي دي، هغوی به په انتخاباتو کې پیاوړي دي او خلک به ورته رایه ورکوي. متاسفانه موږ د هغوی څخه هیڅ نوه برنامه ونه رویدله د افغانستان د ورزش لپاره چې هغوی څه برنامه لري او نه کوم خاص تعهد موږ د هغوی څخه واورېدلو. صرف تبریکیان ورزشکارانو ته ورکړي دي. او زما په نظر د افغانستان 50% خلک ځوانان دي او په هغې کې اکثریت ورزشکاران دي. هیله مو دا ده چې دوی خپل تعهدات ورزشکارانو ته او د ورزش کورنۍ ته په افغانستان کې وړاندې کړي، خپلې برنامې وړاندې کړي. خصوصا 2014 المپیکي سیالۍ لپاره کوم تعهدات چې دوی غواړي ورزشکاران ته ورکړي، د هغې په هکله باندې خلکو ته معلومات ورکړي.
درنو اوریدونکو، اوسنی پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. مالولو کسانو ته مصنوعي پښې څومره ګټورې دي؟
ګش کیږي ورسره کوله ته چې د خپل د کور مشکل یو دکان په لاړ سا کور ته راسه او د خپل چې هم دې پښې سره موټر هم چلو. هر موټر چې وای هغه ورسره چلولای سه.
تر ټولو ښې مصنوعي پښې چې معلول ورنه خوښ دی کومې دي؟
دوره مؤثریت او دوره راحت په ونه کې راته خطر ډېر عادي بایسکل رواني کوله ډېر عادي.
قدر من اوریدونکو، د شهدا او معلولینو د وزارت مسؤل کسان وایي چې لاس کله وړاندې د معلولو کسانو لپاره دومره اسانتیاوې نه وي لکه اوس چې دي. د بیلګې په توګه د مصنوعي غړو په جوړولو کې نوی بدلون راغلی. پخوا به یو معلول په مصنوعي پښه پسې په میاشتو میاشتو سرګردانه وو، خو نن سبا د یوې هندي ماسې په مرسته په یوه ورځ کې هغوی ته مصنوعي پښه داسې جوړیږي چې تر مخکې کیفیت لاره پلو څو برابره ښه دی. په دې هکله نور معلومات وروسته اورو. لومړی مولداسي معلوله کسانو سره خبرې کړي چې وایي به خپلې پښې هیڅ هم نشی کوی، خو په اصل کې داسې نه ده. مصنوعي پښه هم کار ورکوي.
ته د دوه پښو انسان وګور، ته د یوې پښې انسان وګور. موږ د ازای وجود څه نیم انسان شو، پښه مو نشته، دا خبره نتوان شولو، نو څه حالت په موږ باندې تیری. د ده شپږ زره افغانۍ معاش دی. موږ نام خدای په کور کې دولس نفره ایل یو، چې کور کښېنو بیا هم د اعصابو څه مایب کېږو.
کله مې مایوب دی، دا ژوند مې بیخي در باندې مې داخسې و. څه درته وایم، بیخي خراب وم. څه رقم خبره داخسې زړه کې کته پورته کېده لږ. څه رقم به ژوند وکم، څه رقم به د ماشومان پرورش وکم.
مخکې به یوازې هغو معلولینو له مصنوعي پښو نه کار اخیسته چې له زنګانه به یې لاندې پښه غوڅه شوې وه. که به یې له زنګانه نه پورته پښه واچوله، په هغې بیا نه شوی ګرځېدلی، ډېر یې په تکلیف کاوه. خو اوس هغو کسانو ته هم مصنوعي پښې ښه کار ورکوي چې له زنګانه یې پورته پښې پرې شوي دي. د کاپیسا اوسېدونکی شکیب داسې څوک دی چې پښه یې له زنګانه پورته قطع شوې. هغه اوس هم فکر کوي چې د هغه لپاره مصنوعي پښه ګټور نه ده. هغه په پیل کې له خپلې بې حوصلګۍ نه وایي.
د پښې د قطع کېدو سره توان حوصله ډېره کمه شوې ده. داسې ورته وایم، شاید از ما سرګودي در سره کم شوی دی. مثلا نور په وجود کې ډیر پاک سره راغلی دی. کور بچان یې د غاړې اوسیږي که نه، د سړي اعصاب زیات خرابوي. او په دوم قدم کې چې دا خلق وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځېږي، او موږ داسې مثلا یا پښه نشته یا داسې مثلا د هغو په اندازه دغه وخت کې هم سړي ته یو څه حیثیت درېږي. او خصوصا په هغه کومو ځایو کې چې په روغ وخت کې ګرځېدلی، هغو اوس هغه ځایو ته ځي، هلته ډېر سړی مویسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښې هم د بازار نه کور ته وړی نه شوم، که چې د ډېره پورته کټ ده. نو دغسې یو نیمو چې دغه پښه اچولي دي، هغې ماته وایي چې په دې سره ګرځېدی نه شي، دا نه شي کولی، هغې نه شي کولی. تصمیم ورته نه شي زه پښه واچوم.
عبدالکریم صفای هم له پښو نه شکایت کوي چې مخکې به جوړېدلې. وایي دوه ځله یې مصنوعي پښه جوړه کړه، خو یو ځله هم کار ور نه کړ.
مصنوعي پښه مې واچوله، خو چندانې مزهدار نه و، ځکه چې درنده و.
چیرته دې واچوله؟
د سره صلیب کې مې اچولی، د وزیر اکبر خان شفاخانه کې مې پښه اچولی و.
په تکلیف
وم ورسره.
اوس څه پلان لري؟
اوس داسې پلان لرم، خو اقتصاد تقاضا نه کوي. د درست معلولین روزګار خراب ده. زه غواړم چې مثال خارج ته لاړ شم، یو مصنوعي ازار ته جوړ کړي چې راحت ورسره وګرځم.
فکر کوي چې کله ته یو پښه درته جوړه سي، کنه چې هغه پښه سره ته راحت اوسې، آرام اوسې، کار کولی سي، بیا زړه دې کېږي چې کار وکړي.
ولې نه، زه غواړم کار وکړم، مثال دفتر ته لاړ شم، موټر وچلوم، بعضې نور کارونه وکړم ورسره. زما پښه فرضاً شهید شوی ده، خو زما ذهن، زما روح شهید شوی نه ده. زه کولی شم چې په خپل ذهن کې مثال یو خبره وساتم، یو کار زده کوم، خدمت وکم خپل معلولینو ته، خپل جامعې ته. په همدغه اساس ما خپل روحیه د لاسه نه ده ورکړې. یو کال دوه کال همداسې مې فکر کوو چې والا زه معلول یم او کار کولی نه شم، زما مور و پلار څنګه شي. خو اوس روزګار سره اموخته شوی یم، شکر ده، ژوند نه تیریږي شپه ورځ.
روزو دې ته چې اوس د مصنوعي پښو په جوړولو کې څومره بدلون راغلی. د شهدا او معلولینو د وزارت کارکوونکي ګل محمد منتظر چې د مصنوعي پښو جوړېدل لیدلی، په اړه مو ورنه پوښتلی دي.
یعنی دا فلم موږ سې ولیدې سې مستند، یعنی موږ ته ښکاره کړې دغه تفاونامه کې سې موږ ارکیومله د حاضرینو دوره مؤثریت او دوره راحت چې یو نفر موږ سر په سترګو فلم ښکاره کړې، په ونه کې اته خطر ډېر عادي، ډېر جګوت بېرته حتی خیز ول په بایسکل رواني کوله. حتی موږ ته دا ویلې سې تاسو مسلمان یاستئ، مسجد ته ځئ، دا بوټ ویستای سئ، بالاخره پښه قاطوی سئ. داسې فکر کوي چې لکه عادي پښه ده، ډېر عادي.
نوې مصنوعي پښې معلولینو ته په وړیا توګه جوړېږي. دا چې څه ډول او په کومو شرایطو برابرو کسانو ته ورکول کېږي، د کار، ټولنیزو چارو، شهاده او معلولینو د وزارت د پالیسۍ او پلان جوړونې له عمومي رئیس سید حمید سادات نه مو معلومات غوښتي.
دوی مصنوعي پخې جوړوي او تا بالکل رایگان مدني اجتماعي ټولنې زموږ سره همکار دي. په مالیت باندې کار کوي، هغوی موږ ته لیسن را لېږي، او آی سی آر سی چې په دې عرصه کې فعال دي، هغوی موږ ته لیست را لېږي. په دې ولایتونو کې زموږ ولایتي شعبګان شته دي، هلته هم زموږ ولایتي رئیسان دي چې د هغوی سره هم لیسونه شته دي. او هغوی اولویت بندي کوي چې څوک باید اولویت کېدی سي. معلولین چې تر اوسه هیڅ کومه مرستې شوې نه ده، هغوی زموږ په اولویت کې ده. او زموږ هدف دا نه دی چې هیڅ کوم محلول زمونږ د خدماتو نه بې برخې شي. کابل کې شروع کېږي، بیا دا کم هرات ته هم کېږي، ان شاء الله جلال آباد ته هم کېږي، قندهار ته هم، مزار شریف ته هم، بدخشان ته هم. مونږ داسې پلان لرو چې ټول افغانستان کې باید کبر سي.
له دوو داسې معلولینو سره هم غږېدلی وو چې ښې با کیفیته مصنوعي پښې اچولی دي. هغوی د ژوند ډېرې چارې په همدې پښو مخکې بیایي.
اکثره زموږ ورونه اوس دغه ورور د پښې نسته،
چینه ګرځي او زه خپل مدد په کوم نسته چینه ګرځم هم دسي ګرځم کنه غش کیږي ور سره کوله ته چې د خپل دي کور مشکل یو دکان په لار سره کور تر سره او زه خپل چې هم دغه په کیسه سره اوس موټرم چلو هر موټر چې وای هغه ور سره چلولای څه ولې مې ده څه وې ور سره یو دکانداري د یو آرام پکې نه اتي یو په دفتر کې په شوبه کې کار وکي او کېدل چې دوی یو خېتی هغه ور باندې وکي ور سره نور مسلم دتي
موټر چلاولای سم پامده ساختگی په خې باندې د شپه کې تیار کی ګرځیدای سم دا ډېر لوی کومک ده
او اول ځل ما خپل په خوا چوله
ور باندې نسم ګرځیدای ډېر اته مشکل و
منته د په خې سره سړی عادت کیږي اوس دا مشکلات خو په منګ راغلی ده من مایوب سی یاستو منته من باید خپل همت خپل غیرت وساتو کولای سم کار وکړم خپل مشکل خپل رفع نکوم نور څوک موږ ته مشکل نه رفع کوي
لام دې کسان نه پوښتلی چې اوس په ژوند کې څه دوی ډیر ضروري هغه د زینو خلکو له کاترو او کنایو شکایت وکړ وای دوی ته معلولیت ور یادوي
د افغانستان د معلولین چې د قهرمانان دي وطن دي دیو قرباني ورکړه زه د مقاموس هم دا غواړم ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلی کې یو معلول دی په هر کور کې یو معلول دی د دې سره دی وراوی هدا رسېږي ځکه هغه وخت چې دوی په ماین باندې ورتل په ټانک باندې ورتل په تو پر د تیری سره جنگیدل آیا هغه وخت دوی نه وپوي خپوي و په دې معلولینو کې مونږ جنرالان هم لرو پدی مالولینی کی مونږ سیمه سبان هم لرو پدی مالولینی کی مونږ مالیمین هم لرو آی له زنانه یونی سی ته مردانه وپری یا دی لنګ احمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کی لګه په اوس یا لنګ چې وای د څه وګن لکه دا اوس زبیا په مرمی وشتلم دومره بد تاثیر بند کی یا دا ډیرو بد لفظ دی یا وی ګډ راغی یا لنګ راغی دا به وای یو قهرمان معلول ورته وای
د انسان هر بخش سده حس لري هر حس د دې رشته حسابي لري دا رشته حسابي قطسیوي دي د سره باید خلک ډیر نرم چلند وکي ډیر باید په خسترګ ورته وګوري دا عصبانی نه کی چې د یو انسان اتیا او ګتمنی هغه ډیر عصبانی دوه جې درجه په قطسیوي دي لاس قطسیوي دي دوه په قطسیوي دي د دې نور عصبانيت حتمی ډیر د دې زره ډیر زوري ده لیدا
اوغون خلق آگاه نه ده پو نه ده یو چا وایي چې دا ګډ ده یو چا ادبي وایي چې دا معلول ده هغه چې معلول کلمه استعمالوي هغه فرهنګ ته نږدې ده هغه څوک چې ګډ ما تو داس شان وایي هغه د فرهنګ نه لږ لري ده خو بس دا خبره شته پکې خو دا خو عصبي رشته ده چې قطع شي کنه ښه خبره هم سلی باندې بات لګیږي خو په کار ده چې سلی د حوصلې نه کار واخلي شیطان ته لعنت ووایي
د شهدا او معلولینو د وزارت د پالیسۍ او پلان جوړونې عمومي رئیس سید حمید سادات بیا معلولینو ته ډاډ ورکوي وای اوس آر معلول د روغ انسان په څیر د ټولنې فعال غړی دی
لس کال مخکې معلولیت یو عیبو او خلق وایي چې مایوب نه معلول معلولین او مایوبین اوس تاسو ګورئ چې دا خبر به خلاص شوی اوس څوک مایوب نه وای معلولین وای نه مایوبین معلولیت مایوبیت نه ده معلولیت ناتوانی نه ده یو معلول کې دیسې چې یو عادی سړی غوندي و جامه کې کار کوي په هغه ټولنه چې تاسو ورسره بازار کې ګورئ اوس معلولین کار کوي په اجتماع کې هغه لس کال مخکې نه ده اوس ډېر فکرونه تغییر کړی خو لږ نورم کار شته دی چې معلولین اقتورسو زمون وزارت ده هر برنامه چې د انکشافي دي هڅه دي په هغه کې معلولین په اولویت راغلي ده په هر فعالیت باندې بنځه کال بیا شاله هیڅ معلول له فکر نه کې چې معلول یم او زه توان نه لرم نه معلولیت نه توان نه ده چې بیا هم تکرار کوم هر معلول کده سي چې که نورمال انسان غوندې پښتما کار کوي خپل ژوند خپل تر سره کوي
قدر من دوستانو اوس تمسی ټوډه اروپا تمسی ټوډه کې د کسانو پاکل خبرې شوې چې په خار او بازار کې له سوالګرو نه پټان دي
وی خورې پرون لاړه ما بازار ته ورکه کا خدای خو دې و څوک بازار ته نه بیایي
ولې څه پېښه شو
وی یو سوالګر دې خار کې کله دې د چادرینې نیسی کله دې د پخینې نیسی کله دې د لاس نه ټینګ نیسی خو ورکه کا دوغه ته خو می اعصاب خرابته بیا هغه ما شومان چې مخې ته پراتې دي ټول وی دې دې خو ته می بیا زړه ټوک ټوک سس و خدای دا څال دې په دې ملکی
یار خو سوالګرم سړی نه پیژنې دا ټول را زمونه پیسې اخلي سوالګر دې نه پیسې وړي
ایا ورندره دا خو رښتیا خبره دی وکړه ولا هم دا چې ته وایې ابل ورځ دا شرط تر یوما نه پرې شوم چې زه چې سودا وکم و دا دکان ته چې ودرم درې شاو خاره ته ولاړو ایا رښتیا هم دا غریب دی کنه دی غریب اوس وګه د پکشي
خور ماشومان خود سکے خز خود سکے رو رمڑ سڑی ہوئی خ جوڑ تیار چا غم دسی وہ بدری کی درتا شراکا خیرا دیزن راغلم دیزن راغلم نہ روغ میں پشوا خانہ کی دے داد او داد ایران بو پادشی
نو سخیم پلاس کی نیولا تا اس بے خز مر سخ ور کد کنے یو خوار غریب او بیچارہ او مایوب تا چ چور پی سڑی پیسے پلاس کر کی دا بد خبر نہ دا
زابل اور سری دما ہم دا گس خیرات خور چورتا میں پام شو در مارے موبائل نہ ڈیر خیستا موبائل اور سرو
دغه سدی دغه سدی
خور دغه سوالگر په خوام وو خودوم رنه ولا کدا اوس هغه د اختیام سوالگر وو یا به خپنه وا یا به سترګیډان دی وی بل کار به نشو کوله
یا بس پینځری او توان د کار بنه دلودي
خوخه خبره دارا چې دغه حکومت غریب او نا غریب معلوم کی سره چې اصلي ګدایګر معلوم شي پکې
دوی خپل د غیرت وکي ځوان الګ در تولار دی گدائی کی جوان شت در تولار دی گدائی کی کار دیو کی غریبی دیو کی دیو چا کور دیو لار چا کار دیو کی حق حلال دی پیسا پیدا کی دغس مفت خورا مختصوی دی بی غیرت
و خوری که غیرت لروخ گدائی بینکا ولکنه